اوردن کو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمو سلامونه منې وخت ورځي یو بجې شوی نن د ګلواز 2015 سم کال د جنوري د میاشتې 26 نیټه ده. په دې غړي کې بواري په وزیرستان کې د پوز تازه بمباري د امریکایي ولسمشر اوباما هند ته سفر، د افغانستان د سرحدي پولیسو یو پلاوی د پاکستان سفر، د چین او پاکستان د دیپای اړیکو، په پښتونخوا کې د سکولونو د امنیت پړه او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. کولمړې ورځو نجیب امیر ته چې تاسو له سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د لزګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هند کې د جمهوریت ورځې په جشن کې برخه اخلي. په مصر کې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ خوډب کې 10 کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه د پاکستان پوزوای په داخل شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځایونو په تازه بمباری کې 15 وسلوال وژل دي. د اتوار په ورځ د پوز د اماړیکو د سانګي یا ISPR لخوا په خبر شوی یو بیان کې دا شوې ده چې پوزي جنگي الوتکو په داخل سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نخه کړی دي چې په ترس کې کورنۍ او بهرني وسلوال په نخه شوی. له مشال لړیو سره د خبرو په وخت ځای خلکو هم سیمه کې د هوایي بریدونو پخله وکړ، خو خپلواکو سرچینو دغه بریدونو او د تلفاتو پوزوای تیر کال د جون په میاشت کې پیل شوی د ضرب عذاب په نوم پوزي عملیاتو کې تر اوسه 2000 وسلوال وژل شوی دي او خواوشا 200 امنیتي سرتیرو هم پکې خپل ژوند بایللې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د اتوار په ورځ په نوې ډیلی کې د خبرو اترو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو د لا پیاوړي کولو او ستراتیژیکي ملګرتیا پر مخ وړاندې بوتللو ژمنه کړې ده. د سی ان ان د یو راپور تر مخه دواړو مشرانو په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته دا وینا په وخت ویل چې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو داسې معاهده کولو پر مخ تګ کړي کوم چې به امریکایي کمپنیو ته په ولسي جوهري منصوبو کې هند سره د مرستو کولو لار هواره کړي. خبري غونډې ته د وینا په وخت ولسمشر اوباما وویل دوی ژمن دي چې د دې معاهدې په بشپړه توګه د عملي کولو په لور ګامونه واخلي. رویټرز اژانس لیکلی دی چې نن به ولسمشر اوباما د هند د جمهوریت د ورځې په دستوره کې د مشر میلمه په توګه برخه اخلي او د وزیر اعظم مودي سره به د ریډیو د یوې ژوندۍ خپرونې کوربتوب هم کوي. د میډیا د راپورونو تر مخه نوې ډیلي ته د ولسمشر اوباما د سفر په موخه د امنیت ساتلو لپاره 40,000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي او په پلازمینه کې 15,000 کیمرې هم لګول شوې دي. ولسمشر اوباما به سبا له هند سعودي عربستان ته سفر کوي. رویټرز خبری اژانس لیکلی دی چې نن به بخښنه غواړم د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف چین ته د خپل دورزنی سفر پر مهال د خپل چینی سیال او د چین د یو شمیر لوړ پوړو پوزي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د پوز د اماړي کو د سانګي ISPR د خبر پاڼې تر مخه نوموړي د اتوار په ورځ په بیجینګ کې د چین د پوز د مشر جنرال چی جیانګو سره ولیدل او ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او دفاعي چارو خبرې وکړې. جنرال راحیل شریف په بیجینګ کې د هغه په اعزاز کې د ترتیب شوي ګارډ اف آنر معاینه هم وکړه او د چین د پوزي کمیشن د مرستیال مشر جنرال فین سره ولیدل. د ISPR مشر جنرال آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د چین پوځي قیادت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان سره د مرستو باور ورکړی دی. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوریدلې ده. د کندوز د امنیت کمانډان جنرال عبدالصبور نصرتی مشال لډیو تویل په دې عملیاتو کې همداراز د امام صاحب ولسوالۍ سبان د 13 کلي له وسلوالو څخه تصفیه شوې ده. د وی په هغه عملیاتو کې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې پیل شوې دي دښمن ته درانه تلفات اوختي. ل دیر شو نیولې تر سلويخ تو زیات تلفات لري، زیات ټپیان هم لري او یو دیرش کلی له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. جنرال نصرتی هم دا را زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. الته د افغانستان ولسی جرګې نن درې نوماند وزیران د خپلو راتلونکو پروګرامونو او پلانونو د تشریح لپاره ورغوښتي دي. په دې وزیرانو کې د سرحدونو او قبایلي چارو د وزارت لپاره نوماند قمردین شینوارې، د ترانسپورت وزارت ته نوماند فیض الله زکی او فواید عامه وزارت ته نوماند ډاکټر عباس بصیر شامل دي. نن د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح 15 ورځ ده او له دې وړاندې هم 14 کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي دي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د مصر د حکومت مخالفو مظاهره چانو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتې وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په قاهره کې چې پولیسو یو ځل بیا د مظاهره چانو پر ضد له زور څخه کار واخیست، پرون ماښام هم د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. د روغتیا وزارت یو ویان ویل په ټول مصر کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي ډیری مرګ ژوبله د قاهرې په متریا نومې سیمه کې چې د اسلام پال او اکثر مرکزونه پکې دي مخې ته راغلي. امنیتي چارواکي وایي چې احرامونو ته نږدې وسلوالو له یو موټر څخه د تلاشۍ پر یو پوسته برید وکړ او دوه پولیس یې ووژل. د مظاهرو ضد پولیسو چې پوځیان هم ورسره وو پرون تحریر چوک ته ورغلي، ټولې لارې بندې کړې. دوه نور کسان هم د هغه بم په چاودنه کې وژل شول چې دوی په خپله غوښتل خښې کړي. په پرونیو نښتو کې چې په مصر کې د خلکو د پاسون له څلورمې کلیزې سره په یو وخت کې پیښېږي، لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د یونان د سغدریزې کین اړخي ګوند سریزا مشر په پرونی عمومي انتخاباتو کې د دې ګوند له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دا هیواد د اقتصادي مرستو له خطرناک پړاو څخه وتلی دی. الیکسیس سیپراس د سریزا پلویانو ته په داسې حال کې وینا کوله چې د انتخاباتو د کمیسون لخوا خپرو شوو لومړنیو نتایجو ښکاره کړه چې دې ګوند په سلو کې شاوخوا 6% رایې ګټلې دي، په داسې حال کې چې د صدر اعظم انتونی سماراس محافظه کار ګوند په سلو کې شاوخوا 23 رایې ګټلې دي. نوموړي زیاته کړه چې یونان به د پورونو د پرې کولو لپاره د یوې ګټورې معاملې په اړه له نړیوالو پور ورکوونکو سره خبرې کوي. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د خپل همکارنه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د ګلپورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپیه شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپیه پنځه اتیا پیسې خرڅیږي. دا شان یو پوند په یو سل دوه پنځوس روپیه او یو سل دوه پنځوس روپیه پنځه پیسې، یو یورو په یو سل څوارلس روپیه پنځوس پیسې او یو سل څوارلس روپیه پنځه اویا پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپیه او اویش روپیه پنځه پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپیه اویا پیسې او اویش روپیه پنځه نوي پیسې او یو افغانې په یو روپیه درې شپېته پیسې اغستی کیږي او په یو روپیه پنځه شپېته پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي سلی رشتو گھنٹو کې با کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې د خال خال وریز او د شپې د نری باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه او کمه منفی نهه درجه، پیښور او بنو کې پنځه لس او درې درجه سینټی گریډ پوری وي.
اردوونکو خبرونه مولا مشال ډی وردل چې تفصیلی خبرونه نجیب عامر او د غرنګې د موسم او د کرنسی خبرونه ریاض مساخل وړاندې کول. فلې غړي کې وایي
پاکستان فوج وایي د وزیرستان په دتخیل کې 15 دیرش وسلوال وژل دي. نن د خیبر به کورشوي خلک د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. امریکای ولسمشر باراک اوباما او وزیر اعظم مودی په نوی ډیلی کې په دفاعي او اقتصادي چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یو پلاوی دا مهال د پاکستان په سفر دی چې په اړه یو کار پوهای
افغانستان اوسنی چکم پلاوی پاکستان تر راغلی دی. د دې مهمه موضوع هم دا ده چې څرنګه دی دا تګ راتګ دغه وسلوالو د دې مخاوني شي. اوس دا ښکاري چې د دوی اعتماد محل شوی دی.
د پښتونخوا ولس د خپل بچو د سکولونو د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي.
دا سې سکولونه هم شته چې پېښو چې پاغي کې ماشومان صرف په میدان باندې ناشتي، په تش میدان باندې او د هغوی لپاره هیڅ قسمه چار دیواری نشته. نو که حکومت دا قسمه اعلانات کین نو اول خود خپله دا سې یو عملی قدم اوچت کی.
او د نن ورځې د مشال مرکه د وامي نیشنل ګوند د بلوچستان صوبې د مشر اصغر اڅکزي سره ده.
زه به دا وایم حقیقت دا دی یووالی د پښتنو ضرورت دی. دا ټیم د پښتون افغان وطن پر خاورې کوم حالات دا خو یو شرط دی، خو په دې شرط کې ورسره ورسره پښتانه باید خپل دوست او دشمن وپیژني، خپل خواخوږي او خپل بدخوا باید وپیژني.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوس.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت. اوردونکو سره ګټه سپه خبرونه کې هم وردل چې د پاکستان فوجي چارواکي وایي چې د هیواد جنگي الوتکو د اتوار په ورځ افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په داتخلو کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې پر پاکستاني او طالبانو سربیره بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د شناخت په اړه هیڅ نه دي ویلي. نور تفصیل په خبره د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې وو.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ دا وخت افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په داخلو کې د میشتو زخدریزه وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې پر پاکستان او طالبانو سربېره په دې سیمه کې میشت بهرني جنگیالي هم دي، خو د هغوی د هویت په باب یې څه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط د پاکستان پوځ وایي چې دا هوایي بریدونه د دقیقو استخبارات معلوماتو پر اساس کړي او زیاتوي چې په دې کې د وسلوالو ځینې مرکزونه هم له منځه وړي دي. پاکستان یې ځواکونو د تیر کال د جون په 15 نیټه ډیرون کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبلي سیمه کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغه وروسته چټک شوي چې پاکستان او طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان امنیتي ادارو په بیلابیلو قبلي سیمو او همدارس د هیواد په ډیری خارونو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړې کړې ملي کړنلارې له مخې تلاشي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د سلګونو سختریزه وسلوالو او د هغوی د ملګرو د نیولو خبر ورکوي. که څه هم د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوې دا کوي او وایي چې د دې سیمې نوې سلنه برخې له ترهګرو پکه کړې، خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوست اداو ته په اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو د بریالیتوب باغ محل سرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنه شي. دا یادونې وردا چې په شمالي وزیرستان کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله خپلواکو او ځایي سرچینو د پاکستان په هوایي ځواک کې د وژل شو ترهګرو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 په لندو صفو 2113 14015 15015 او 1038 کلو هارت ساوریدل شي.
اوردونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې امریکای ولس مشر بارک اوباما دا مهال د هند په سفر دی. اوباما به نن د ګل په ورځ د هند جمهوریت د ورځې په مناسبت په غونډه کې د ځانګړي میلمه په هیڅ برخه اخلي. د هند جمهوریت د ورځې په رنگارنګ دستور کې به د هند پوځي قوت د خودلو سره سره د هند کلتوري رنگارنګۍ بیلابیل څرګندونه کیږي. دا چې د اوباما دغه سفر د هند او امریکا ترمنځ د دوړخیز اړیکو ترڅنګ د سیمې او په خاص توګه پاکستان باندې څه اثرات اچولی شي، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د هند او پاکستان څېړونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لیکلی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا مهال د هند په سفر دی. د راپورونو له مخې د ښاغلي اوباما دا سفر د هند او امریکا ترمنځ د اقتصادي او دوه اړخیزو تعلقاتو په لړ کې ډیر مهم ګڼل کیږي. خدا چې د امریکایي ولسمشر دا سفر د سیمې او په خاص توګه د پاکستان او افغانستان لپاره څومره مهم دی. په نوي دلی کې د ورځپاڼې ټایمز اف انډیا د خارجي چارو د سانګي مرستیاله مشره میرمن آرتی ټیکو سنگ په دې اړه مشال ریډیو ته وایي:
زما په فکر هند ته د اوباما د سفر د پاکستان په اړه یوازنی اهمیت دا څرګندیږي چې هغه په خپل وینا کې یو ور بیا په پاکستان ژغ کړی چې ترهګرو ډلو ته د خپل خاوري د کارولو مخه ونیسي. بل دا چې د تیرو څو هفتو نه اوباما پاکستان ته د خپل بیانونو لاري اشاره ورکوي چې د ترهګرو ډلو په اړه د خپل سلوک کې بدلون راولي او د دغو بیانونو بیا موږ دا نتیجه ولیدل چې د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د جماعت داوا مالی سرچینې کنګل کړې دي. اوس په اصل کې آیا پاکستان دا ګام پورته کړی دی او کنه؟ خو په حقیقت کې د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان هم په دې معنا اخیستل کیږي چې د اوباما بیانونو پاکستان د فشار لاندې راوستي دی.
خو په لاهور کې د خارجه او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری بیا وایي چې که هم د ولسمشر اوباما دا سفر که یو خوا هند په پاکستان د فشار اچولو لپاره کاروي، خو د ده په خبره د دې سفر لوی مقصد په مشرقي آسیا او د چین نه غیر چاپیره په تګلارو کې د امریکا او هند شریکی دل دي.
په شرقي ایشیا او پیسیفیک ایشین هیوادونو کې د امریکا مخ په زیاتېدونکې دلچسپۍ سره په کتو امریکا غواړي چې د چین او سیمې په اړه تګلارو کې هند ځان سره یو ځای کړي. نو د ښاغلي اوباما دا سفر په دې موخه دی چې په سیمه کې د هند ښکېلتیا د خپلو ګټو لپاره وکاروي. نو د دې سفر بنیادي مقصد د سیمې په تناظر کې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول دي. د دې له امله امریکا اوس هند خواته ډېر د نږدې کېدو تیاری کوي.
د آر ٹی ٹی کوسنگ په خبره د سیمې سره سره د دې سفر زیاته برخه د هند او امریکا ترمنځ د اقتصادي، ایټمی، امنیت او دفاعي اړیکو زیاتولو په اړه خبرو اترو ته هم ځانګړې شوې ده.
هند ته د امریکای ولسمشر باراک اوباما سفر او دغه سفر پر سیمه د سراتو په اړه تاسو د مجید بابر رپورټ اوریدو.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو څنګه چې تاسو ته وختي هم ویل چې نن د خبر ایجنسی به کور شوی خلک د گورنر هاوس مخې ته په پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. پر دې اړه تفصیلات له خپل خبریال خالد خان لو چې د محل منګ سره د پېښور نه ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، ستړي مشه دار ته و چې دغه کډوال ولې دغه مظاهره کوي؟ خالد خان، که تاسو زما آواز درځي نو دا راته وچې دغه ستاسو آواز ما ترځي خو دا راته وچې دغه احتجاج اوس کم پړاو کړي؟
بالکل مهمه خبره ټول چې دا د احتجاج کوم کې دا گورنر د ماره د خبرو کې د نه حق مته راغلم شي دي او دې دغه ټول طرف نه ګور بند کړی شي دا څه چې نظام هم دې سره متاثر شي دي خو دا وایي کګوان کله دا سره خلک چې کوم په جنولو کې او څنګه ته یې په جنولو کې شي چې دا څه په خبرو کې کوم خاص خصوصي توګه دا دې خبرو کې کوم څه نه خلک راغلي دي نو دا چې ما څنګه نه قرآن سره سره په دا کې کډوا خلک دي چې بیا سره دا څه دي سره تعلق لري.
ښه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه اوریدونکو. تاسو د خالد خان خبرې اوریدلې چې د خبر ایجنسۍ کډوال او ځینې سیاسي مشران هم ورسره دي. هغوی دغلته احتجاجي مظاهره کوي په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته او هغوی له مرکزي حکومته غوښتنه کوي چې د دوی د واپسې نیټه دې وټاکل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو لسرکنی ډله چې مشري یې لیفټیننټ جنرال شفیق فاضلی کوي د پاکستان په سفر ده او د خپل دورې پر مهال به یاد پلاوی د پاکستان د اعلی پوځي چارواکو سره لیده کته کوي. کارپوهان دغه پلاوی ته د پلاوی دغه سفر ته څنګه ګوري؟ د مدلا په دې رپورټ کې
د افغانستان بارډر پولیسو لس رکنی ډله چې مشري لیفټیننټ جنرال شفیق فاضلی کوي د پاکستان په 15 ورځنی سفر ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې افغان پلاوی به د خپل پاکستان سفر پر مهال د یاد شوی ملک اعلی فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د دواړو ملکونو د پولو سکیورټی په چارو خبرې اترې کوي. خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی ده چې د افغانستان د ډلې دا دوره د پیښور کور کمانډر او د جنوبي کمانډ کمانډر د افغانستان د دورو تسلسل دی. د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د دواړو ملکونو اعلی فوجي چارواکي پر لپسې د یو بل د ملک دورې کوي. د یاد شوی پیښې وروسته د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف یو ځل او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال رضوان اختر دوه ځل د کابل سفر کړی و. د تر څنګه د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی او د ایساف کمانډر جنرال جان کیمبل هم د پاکستان دوره کړې وه. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد د فوجي چارواکو د دې دورو په حق لوایي
تبدیلی خو د پاکستان پالیسو کې راغلی دی او د ظاهریږي چې کوم تریخوالی او کوم یو بل باندې الزامات او یو خلیج او د دواړو تعلقاتو ترمنځ هغه اشرف غنی صاحب د حکومت سنبالول نه پس او خصوصا د پیښور کې کومه پیښه شوې ده هغه نه پس یو ډېر نږدې رشته زما په خیال باندې قایمېدو یو امید شته دی.
خبریال او سیمه ییزو چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې د دواړو ملکونو دا کوشش دی چې د پولې دواړو غاړو ته د وسلوالو تګ راتګ مخنیوی وکړي.
افغانستان اوسنی چې کوم پلاوی پاکستان ته راغلی د دې مهمه موضوع هم دا ده چې څرنګه دوی دا تګ راتګ د دغه وسلوالو د دې مخه ونیسي او بل مهمه خبره دا هم ده چې دوی دا فیصله کړې ده چې که یو غاړې ته آپریشن کېږي نو بل غاړې به داسې امنیتي ګامونه اخلي چې د دې ځای نه وسلوال هغه هېواد ته داخل نه شي. دویمه مهمه فیصله دا ده چې کوم هغه د رابطې مراکزو پاکستان افغانستان اوس فیصله کړې چې هغه یو په تورخم باندې بل په سپین بولدک کې د کندهار دغه بیا رانځي. اوس داسې ښکاري چې د دوی اعتماد بحال شوی دی.
یاد دی چې د پاکستان د جنوبی کمانډ کمانډر لیفټیننټ جنرال ناصر خان جنجو د رواني میاشتې په 28 نیټه او د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن په 19 نیټه د افغانستان دورې کړې وې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
له هندستان خبریدونکو د نیو دی هندو رسپانې یو رپورت خپور کړی چې وایي د ملګرو ملتونو یو ډله به پاکستان ته سفر کوي او دغه هیواد کې به د جماعت داوا ډلې خلاف د لګیدلي بندیزونو عملي کېدلو جاج اخلي. خو پاکستان ویلي چې دغه ټیم ورتګ د معمول دوره ده. زموږ همکار منور شادر تر دې رپورت مهمې برخې وړاندې کوي.
د هندو رسپانې د رپورت لیکي د پاکستان د خارجه چارو وزارت تایید کړه چې د جماعت داوا ډلې او د هغې د مشر حافظ سید خلاف کوم نوی بندیزونه نه دی لګیدلی. د دې وزارت ویان دی تسنیم اسلام یاد ورځپاڼې ته ویلي حیران ده چې دا ډول رپورټونه ولې مخه تراغلي ځکه چې د جماعت داوا ډلې خلاف خو په دې ورستیو کې کوم نوی بندیزونه نه دی لګیدلی بلکې دا ټول بندیزونه په 2008 کال کې لګول شوی وو. دا رپورت د خپل زرایو په حواله لیکي چې ملګرو ملتونو کې د بندیزونو د تجزیه او سارنې د سانګې دوه کس سیستم به د روان میاشتې په اخیری هفته کې د کابل او اسلام آباد دوره کوي او هم په روان کال کې به ملګرو ملتونو ته خپل رپورت وړاندې کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم د دې ټیم د ورتګ تصدیق کړي خو ویلي دي چې دا د معمول دوره ده او د تا کومه خاصه معاینه ویل مناسب نه دي. ورځپاڼې لیکي دا په داسې حال کې ده چې د 13 دسمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نړیوالو پولیسو یعنی انټرپول ته یو وار بیا د جماعت داوا ډلې او حافظ سعید خلاف د بندیزونو په اړه خط لیکلی دی. خو د هغې نسو ورځې پس حافظ سعید په لاهور کې یو جلوس ایستلی و چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. په دې هکله د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دی هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان باندې یې د خپلو نړیوالو ذمواریو پوره کولو لپاره غږ کړی دی. ورځپاڼه لیکي ښکاري داسې چې که خپلې ذمواری ترسره نکړي نو په دې مسله کې به پاکستان د لا نور فشار سره مخامخ کیږي ځکه چې په دې ورستیو کې د امریکا صدر باراک اوباما هم ویلي چې پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه د منلو وړ نه دي او دا چې د ممبئی ترهګر بریدونو تر شا لاس لرونکي خلک دی عدالت ته وړاندې کړی شي.
ورځپاڼې رپورټ وړاندې کوو او وزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان مشرانو استادانو او زده کوونکو د شمالي وزیرستان لپاره د منظور شوی اسلامي کالج یونیورسيټي پرځیتوګه اف اربنو میرزایل کالج ته د منتقل کولو خلاف په بنو کې لارون کړي.
لاروین کون کی وای دغه یونیورسټی په 2008 کال د شمالي وزیرستان لپاره منظور کړل شوی و. خوردوی په خبره په سیمه کې د بدمنی او د وسلوالو لخوا د اسلامي کالج یونیورسټی د وایس چانسلر اجمل خان تختونی وروسته دغه یونیورسټی جوړیدل وزندیدل. د شمالي وزیرستان دغه مشران تور لګوي چې وس صوبایي حکومت دغه یونیورسټی اف آر بنو ته منتقل کوي، خو لا هم صوبایي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان مشران او سکولونو کالجونو استادانو شاگردانو او عامو خلکو په شریکه بنو کې د شمالی وزیرستان لپاره منظور شوی اسلامیا کالج یونیورسټی اف آر بنو ته ارزی منتقله پر زید لاریون وکړ. دویوه 2008 کال کې دولت شمالی وزیرستان میرعلی کې اسلامیا کالج یونیورسټی منظوري ورکړې چې ټول کاغذات یې موجود دي، خو د خرابو حالاتو او وایس چانسلر اجمل خان اغوانا پس دغه وزنډېده چې د دوی په وینا نن دغه یونیورسټی افار بنو میرزایل کالج ته ارزی بنیاد باندې منتقلېدو هڅې روانې دي. دوی اوې دغه یونیورسټی لپاره شپږ سوه کنال ځمکه په کار وه چې میرعلی کې یې ورته زر کنال ځمکه وړیا ورکړې. د احتجاج پر مهال ملک نثار علي اوې نن د دوی ماشومانو راتلون کې تیاره تاوړي.
د شمالی وزیرستان زیت منزای کوم زیوتی متعلق دانن احتجاجی مظاهره راستلی دو صبای حکومت وفاقی حکومت امیر سره دا غزیوتای نکو پکیم دی بند حکومت سروے کری دو منظریه را کری دو که عرضی بی و که مستقل وی پخپر دی بند دا یونیورسٹی و دا کلی جور شی.
ملگول سال جانوی پولیټیکل انتظامیه دې د دې سخت نوټس واخلي.
میر د دې تای ستړیا وینه کچېره میر دې خبره ته مجبور کړی، ستړیا ته مجبور کړی چې دای شي ډېر نقصان ورنه جوړ شي.
رسول غلام وای کم حق چې دوی ته ورکړې شوی هغه کې دې ورنه لاس نه وهي.
د سناتتر نامیش کابل په مختلف شکل شه قرباني ورکوي، د میر بچون تباشول، د میر د بچونې تعلیم تباشو، نو میر د گورنر تا او وزیر الله تا او وزیر اعظم تا د درخواست کی چې د میر بچون د میر مستقبل دا مزید نه تبا کوي، او د میر هغه حق چې میر هغه د پورم او شوا او مخصوص شوا او هغه باندې تنر متکل کوي.
مظاهره کونکو دا هم وې دغه یونیورسټی منظوري ټول کاغذات موجود دي او سروي هم شوه دا چې میرعلی ډیگری کالج سره ورته ځمکه هم مختص شوه. دوی اوې پارزی بنیاد باندې میرانشاه او میرعلی کالجونو کې ورسره ځای موجود دي چې هلته یې شروع کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مومندو باجوړ جنسیو او د خبر پختونخوا د شوکت اوسیدونکو وایي که څه هم د حکومت په هدایتو د شخصي یا پرایویټ سکولونو امنیت ټینګل شوی دی، خو دوی تور لګوي چې د سرکاري سکولونو امنیت لا هم نه دی ټینګل شوی. او دغه رنګ داسې ډېر سکولونه دي چې هغوی چاردیواري هم نه لري، او دا رنګ دوی اندېښنه ښودلی چې د دوی بچي د وسلوالو لخوا د بریدونو سره مخ کېدای شي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا صوبی د حکومت هغه اعلان چې د هر سکول سلور اړخیزه دیوال باید دیار لس فوټ اوچت کړی شي، او په دروازه کې دی وسلوال چوکیدار ناست وي. غیر سرکاري سکولونو خو منلې، ولې سرکاري سکولونو لا هم دغه سہولت یا د حفاظتي ګام څخه محروم دي. په محمود ایجنسی کې اوسل او 25، په باجوړ ایجنسی کې اوسل او 9، او په شوقدر کې ډیر سکولونه داسې هم دي چې وسلوالو الوزولي او زیاتره پکې لا هم اړنګ پراته دي. نو په داسې حال کې د حکومت سزیمواری جوړیږي. سید نادر شاه بچا چې د شوقدر یو ځای خبريال دی وای
داسې سکولونه هم شته پیښ چې په هغه کې ماشومان صرف په میدان باندې ناستي، په تش میدان باندې، او د هغه لپاره هیڅ قسمه چاردیواری نشته. نو که حکومت دا قسمه اعلانات کوي، نو اول خود یې خپله داسې یو عملی قدم اوچت کړي چې دې ته داسې پند مخصوص پند وباسي چې صرف او صرف د دوی نه چاردیواری خوراته وکړي کنه.
او ورستو ګورنمنت پرایمری سکول ارنده شوقدر ته ورغلم چې نه خو سلور اړخیزه دیوالو نشته، او نه سرکاري چوکیدار مقرر دی. دوه استادان او شپېته ماشومان په دوه کوټو کې ناست وي، او د سرک په جوړ سکول کې زده کړې کوي. د دغه سکول مشر استاد سره مې خبرې وکړې.
معلوم مختار احمد دی دغه خو بنیادی سہولتونه نشته. مونږ خپل مخکمه درخواستونه ورکړي، اغه لکه چاردیواری جی نشته، ته پولیس ولهم دغه مغه ورکړي کان سکیورټي اور سم ورکړي، نغه وي تاسو تنظیم بوش ان شاء الله د هفته لسره نه چوکیداری نشته جی.
نو حکومت د خپل سکولونو د سکیورټی ذمہواری ولې نه پوره کوي؟ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تعلیمي سټینډینګ کمیټي چیرمن عارف احمد زینمی دغه پختنه وکړه.
ډیرو کسانو ته مونږ ویلمو چې کوم سکولونو کې دیوا چار دیواری نشته، نه بس چار دیواری پورته کیا به اوچته کی. دا غوی د چار دیواری بندوبست ان شاء الله چې دوه ډزر مونږ خو لکه آلریډي یو پروګرام شروع کړو تعمیر سکول ټاټا 70 فنډ څخه هم مونږ هم په چار دیواری باندې پرنسپلانو ته یې
او کوم د غیر سرکاري سکول انتظامیه د حکومت په اعلان عمل نه کوي، نو ور سره به څه عمل کول شي او یا نه؟ عارف احمد زئی وای
سکول کول اول نه مخکې تا سره ان او سی نی نو هغه پورې سکول هغوی نشي کول اول او ان او سی لپاره ادارې چې هغوی به وزټ کوي او هغوی به خپل چې کوم اقدامات د حکومت د طرفه ذکر شوي دي رومبې به هغه چک کوي چې هغه موجود وي ان او سی به ورکړی کېږي.
په شو قدر کې د دیوالونو جوړونې مستریان یا ګلکاران لګیا دي او د سکولونو دیوالونه اوچتوي او د زیاتره سکولونو مخې ته وسلوال چوکیداران هم ناست وي، خو سرکاري سکولونو کې دغه څه قسمه ګامونه ډېر کم په نظر راځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
وخت شوی دی یو نیمه بجه او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. راځه چې لاغوی د خبرونو لنډیز ور.
د پاکستان پوځ وایي په داتاخیل شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځایونو په تازه بمباری کې 15 دیش وسلوال وژل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې د هند جمهوریت د ورځې په دستوره کې د مشر میلمه په توګه برخه اخلي او د وزیر اعظم مودي سره به د رادیو د یوې ژوندۍ خپرونې کوربتوب هم کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال رایل شریف چین ته د خپل دو ورځني سفر پر مهال د خپل چینی سیال او د چین د یو شمیر لوړ پوړو پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د افغانستان د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او له دیرشو زیات کلي د وسلوالو نه تصفیه شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نومان وزیران قمردین شینواری، فیض الله زکی او ډاکټر عباس بصیر د خپلو راتلونکو پروګرامونو او پلانونو د تشریح لپاره ورغوښتي دي. د مصر د حکومت مخالفو مظاهره چانو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتې وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د یوکرین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې له راکټي حملو وروسته چې 10 کسان یې وژل، پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ وه. د یونان د سغدریزی کینړ خګون سریزا مشر په پرونی عمومي انتخاباتو کې د دې ګون له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دا هیواد د اقتصادي مرستو له خطرناک اقتصادي ستونزو له خطرناک پړاو څخه وتلې.
اوردل کو خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې نجیب امیر وړاندې کول او وس هم وار رسیدلې د مشال مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه د وامي نېشنل ګوند د بلوچستان څنګه صوبایي مشر اصغر اڅکزی سره ده. قربا خدای نور ناصر دی.
خبرونه د مشال مرکه نن په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند له اوسنی صوبایي صدر او سیاستوال اصغر خان اڅکزی سره کبو. اصغر خان اڅکزی صاحب، لمړی خو ډیره مننه چې تاسو مشته وخت راکړ. د خبرونه پایل تاسو له عمر څخه کو او کپسر کې تاسو خپل عمر راته وې چې تاسو د وخت څو کلن یاست؟
اول خو خدای نور خان رور سلام شکریا ادا کو چې تاسو موږ لره د مشال ریډیو سره د مرکې موقع تعالی راکړل. عمر په حساب کورته غوړې نو تقریبا 1958 زما پیدایش دی، نو دا غو د حساب تقریبا 14 کاله دا ټیم زما عمر جوړیږي.
او په دې 14 کلنۍ کې تاسو د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبایي صدر شوي. تاسو له ماشومتوبه به پایل وکړو، تاسو په کومه سیمه کې اصل کو ستاسو تعلق له چمن سره دی او په چمن کې به له کومې سیمې سره تاسو پیدایش په کومه سیمه کې سو؟
لکه څنګه چې تا وویل په لوی سر کې خو چمن مشهور دی. په چمن کې بیا زموږ د لمر خاتو خوا ته تقریبا پر 6 کیلومتره فاصله باندې کلی دی د مرده کاریز په نامه باندې، په هغه کې زما پیدایش شوی دی. او د کورنۍ په لحاظ که زه دا وایم چې زما پیدایشي یو قسم سیاسي تعلق چې دی هغه د عوامي نېشنل ګوند سره شوی دی د شروعاتو څخه، ځکه چې زموږ بابا شهید حاجي جیلاني خان اڅکزی چې ول هغه د تقریبا که زه دا وایم چې هغه د سیاست په چوکاټ کې قدم یې شی دی، نو اول قدم یې د بادشاہ خان د فکر د بادشاہ خان د سیاست او د عوامي نېشنل ګوند سره سوی دی. نو چونکه زمر پیدائش پم پاغه کورنی کی اوس نو مش پیدائشی تور دا عوامی نیشنل پارٹی سره تعلق لرونکو خلګي
دمړنی زده کړم ابتدائی تعلیم مو چیرته حال هم حالت پچمن کې وکړ بیا متراغه ورستل وړې زده کړې اعلی تعلیم مې بیا چیرته وکړ
بالکل تقریبا ابتدائی زمر کم زده کړ سوې د سکول په حوالہ د اول جمعات څخه واخه بیا در لسمه پوری خپل د کلی په های سکول مرده کاریس کې مر سبق ویلې دي بیا د هغه بعد انټرمیډیټس کم ایف ایس ایم ورته صورتو یا غم په تامیرنو کالج کې سوی ده بیا د هغه بعد د بی ایس سی کم ورته ګریجویشن هغه د ساينس کالج څخه سوی دي بیا مې ایم ای بلوچستان یونیورسيټي څخه سوی ده هم د لا کالج کوټه څخه چې دی دا سمې لې وکړې
اسخر خان اڅخصي صاحب تاسو ول چې تاسو کورنۍ سیاسي کورنۍ ده او تاسو بابا په سیاست کې په ایم پی او منیسټر ګوند کې ډېر مهم رول ولا پاو درته په دې سیمه کې غو مهم مشر و د دې سیمه تاسو په خپل په سیاست کې په عملی توګه باندې قدم کله کښې شو په طالب علمۍ کې تاسو په سیاست کې وی او که هم تاسو د بابا تر مړینې وروسته بیا تاسو په سیاست کې راغلاست
نه د موږ د خپل شهید پلار په ژوند کې په څلور نوي او په شپږ نوي کې چې کوم ټایم زه تامیرنو کالج کې زما ایډمیشن وسو نو زه د عوامي نیشنل ګوند د سټوډنټ وینګس کوم دی پښتون سټوډنټس فیډریشن د هغه د تامیرنو کالج صدر سولم بیا د هغه بعد چې کوم ټایم ساینس کالج ته راغلو بیا د ساینس کالج صدر پاتې سولم بیا چې یونیورسټي ته ولاړو په یونیورسټي کې بیا زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن صوبایي سینیئر نائب صدر سولم بیا هم د هغه رنګه د هغه بعد د پښتون ریاست صوبایي صدر سولم بیا د الیکشن کمیټي چیرمین پکې پات سولم او یعنی په دغه تسلسل باندې بیا زه چې کوم ټایم زما تعلیمي سلسله ختمه سوله بیا پارټي ته ولاړم په چمن کې باقاعده د چمن د په تحصیل کې هغه ټایم زموږ یو بل مشر ملګری و چې اوس دا ټایم وفات شوی دی جمال عبدالناصر کاکړ هغه زموږ د تحصیل صدر و د هغه په مشري کې ما په عوامي نیشنل ګوند کې باقاعده رسمي شمولیت وکړي چې زما تعلیمي سلسله فارغ سوله هم دا غرنګ نو بیا را روانو بیا په پارٹی کې صوبایي سینیئر نائب صدر سولم دا ټیم د پارٹی صوبایي صدارت ته د ملګرو په خوښه باندې را ورسېدم
تر دې لمخه چې په سیاست باندې نورې خبرې هم سره وکړو بیرته به یو ستاسو ماشومتوب ته او ستاسو د تعلیم علمي وخت ته ولاړ سو په هغه وخت کې تاسو له سیاست سره سره لوبې کومې لوبې کولې لکه زموږ پښتانه ځوانان چې کومې لوبې کوي ستاسو کومې لوبې کولې او تاسو په کوم لوبو کې کومه لوبه ډېره خوښه وه کومه لوبه مو ډېره کوله
تقریبا د شروعات څخه فوټبال سره زموږ ډېر نزدېکت و تعلق ول او فوټبال باقاعده زموږ خپل چمن په لیول د کلی په لیول خپل فوټبال ټیم او زه په خپل دغه ټیم باقاعده ایسولم
او د چمن لوبغاړي په فوټبال کې ډیر مشهور دي په ټول پاکستان کې ډیر مشهور دي
دا ټیم تقریبا د دې سم عمر مخ کې د پاکستان فوټبال ټیم اندازن د څلور پنځه کال محمد عیسی په نام زموږ د چمن فوټبالر چې هغه کپتان و دا ټیم هم درې څلور لوبغاړي په فوټبال پاکستان فوټبال ټیم کې د چمن سره تعلق لري خو بس دا وخت سجدی د چمن د خلکو د سپورټس په حواله د فوټبال خو ته زیات تک سوې دي هم په دغه وجه ده چې د فوټبال د لوبي په میدان کې دا ټیم چمن د پاکستان کم پریمیر لیگ دی لکه انګلیش پریمیر لیگ کیږي یا دا غرنګ ایتالین لیگ کیږي نو پاکستان کم پریمیر لیگ دی په دا کې دا ټیم په ای ډیویژن کې د پاکستان د چمن څخه چې دی د افغان کلب چمن په نامه او مسلم کلب چمن په نامه دوه لوکل داسې ټیمان دي چې هغه نان ډیپارټمنټل ټیمان دي هغه پکې په پریمیر لیګ کې باقاعده لګیا دي همدارنګه په بی روند کې بیا د چمن چې دی دوه ټیمان چې دی یو افغان ایف سی په نامه باندې چې دی یو فوټبال ټیم دی بل چې دی سوی صدرن په نامه باندې بل ټیم دی یعنی دا په بی روند کې دی او دا غرنګه د باچا خان کلب په نامه باندې زموږ خپل د چمن په لیول یو فوټبال ټیم دی چې د خپل حد پورې ډیر معیاري ټیم دی او زموږ دغه خواهش او کوشش ان شاء الله د باچا خان کلب په نامه باندې زموږ دغه فوټبال ټیم هم د پاکستان پریمیر لیگ پر سطح باندې مختلاسي نو دا په دا وجه زموږ هم هغه کورنی تور زموږ اکاګان زموږ ټوله فیملی هغه د سپورټ د لحاظه هم مطلب هغه رجحان د فوټبال خواته سوی دی نو په دغه بنیاد باندې زموږ هم هغه د ماشوموالي څخه بیا چې د کوم وخت پورې د دې سره موږ تعلق ساتلی سولو په دغه لوبه کې پاتې سول
اڅخزای صاحب له لوبې ما سیوه بیا په دې وخت کې یو خو به د سکول زده کړې ویل د سکول کتابونه به وسړی وایي نور عام تاسو لوست یا مطالعه په کومو ژبو کې تاسو مطالعه کوئ او له هغه سره کوم کتابونه تاسو ډېر وایي شعر و شاعري هم کوئ که نه اسې شعر پښتو شعر و شاعري سره مینه لرئ که نه
د کوم هدا پولیسي د مطالعه خبره مش خو چونکی بنیادی طور د خپل سیاست سره تړلی خلک پاته سیوی
نو
کورنۍ هم په سیاست کې نو په دې وجه حقیقت دا دی د زړه خبره دا به دا درته وکړو چې موږ لږ ډېره مطالعه کړی د کوو یا په خپل کور کې هغه د لایبرري غوندې یو څه کتابونه راته پراته وي نو زیات هغه د خپل سیاست سره تړلي کتابونه دي هغه کتابونه دي لکه اوس بادشاه خان او خدای خدمتګاري ولی خان لیکلي دي په درې جلد کې یا رښتیا رښتیا په نامه دي یا زما ژوند او زما مبارزه ده د بادشاه خان خپل کتابونه دي یا دارنګ اور بیان اپنا اپنا د حیدرآباد ټریبونل د ولی خان خپل دغه دي یعنی ډېر زیات د مطالعه په لحاظ چې زموږ نزدېکت سوی دي د سیاست په حواله یا د ریجن په حواله نو هغه خپل د پارټي د هغه ریبلانو مشرانو چې هغه پر خپل سیمه د خپل سیاست په حواله یا د پاکستان د تقسیم هند سمخ کې کوم واقعیات یعنی کم څه چې د هغې په نظر کې هغې لیکلي دي کم حقیقت کم څه نو زیات هغه تعلق د مطالعې په لحاظ د خپل زده کړې څخه علاوه زموږ د هغه سره پات شوی ده. شعر و شاعري خوښه مې بیخي ډېره ده او حقیقت دا دی هم زیاته چې د خپل د خاورې خپل د وطن چې کوم د شعر و د شاعري په الفاظو کې شاعرانو زموږ د وطن کم خدمت ترسره کړی دی په کوم الفاظو چې د خپل د وطن د وګړو د یووالي پر هغه ته د خپل کام د خپل ولس د مینې او د یو جذبې ورکولو په حواله باندې کم څه کړي دي نو حقیقت دا دی چې زموږ زما هم زیات شوق د شعر و شاعري په حواله د دغه اړخ سره سته خو خپله شاعر نه یم او بس کتاب وایم خو ویلی سو وایو او داسې ډېر د یو مقصد چې هغه ډېر مخوښ شي د هغه شعرو څخه علاوه نور داسې په ځین کې د شعر و شاعري په حواله څه دغه نشته.
اصغر خان اڅکزی صاحب کله چې په 11 نومبر 2010 کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ستاسو بابا سیاستوال سردار جیلانی خان اڅکزی صاحب په چمن ښار کې په هدفي وژنه کې ژوبل کیږي ټپي کیږي او بیا کوټې ته راوړل کیږي او بیا په 14 نومبر باندې هغه د دې نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټوي. ستاسو په اوږو باندې دوه ذمواري راځي، یوه هغه سیاسي ذمواري ده چې ستاسو من د خپل پلار په ځای باندې راځي او بیا تر هغه وروسته د ستاسو بابا یو قبایلي مشر هم او تاسو بیا د هغه په ځای باندې یو قبایلي مشر ټاکل کیږي. دغه پېښه کله راته وایي زموږ اوریدونکو ته تر دې پېښې وروسته په تاسو باندې ذمواري ډېرې راغلې، تر دې مخکې په تاسو باندې دومره ذمواري نه وي. دغه پېښې او د تر دغه وروسته د ذمواریو لږ حال زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
حقیقت دا دی چې د لالا شهید په ژوند کې خو موږ بالکل داسې وو په دې ځواني کې لکه ماشومان د هر څه ځان بیا خبره ساتلی وو، نه موږ د سیاست په حواله ځان ډېر ذمواره ګاڼي. زموږ هغه هر څه چې وو د شوقیانه ول، مطلب هغه خپل د زړه د خوشي ول، ذمواري مې نه وله. او قبایلیت خو نو موږ ګرسه بالکل نزدېکت نه ورته کاوی، نه زموږ د چا د جوړې سره کارو چې چا به راته وویل چې پلانی مسله ده، نو موږ به لالا شهید ته ویلې چې لالا پلانی سړي دا خبر راته کړې ده. یعنی که زه دا درته ووایم چې ما په خپلو وژو په خپل ځان او حقیقت دا دی د لالا په ژوند کې موږ چمن ته به زه داسې تللم چې په دوی میاشتې به یو ورځ ولاړلم، ولې ما ضرورت نه مې ساوي. هلته لالا غر غوندې یو داسې څوک زموږ د وطن د سیمې خصوصا د خپل کور په حواله باندې چې موږ هېڅ کمی نه مې سوله، نه موږ خدای مکه مالي طور د یو څه مشکلات مې سول چې خدای مکه کور ته به ماښام څه یې که به نه وي، خو لالا وو بس د لالا په ژوند کې هر څه موږ په خپل ځای پوره ګڼل. خو په کوم وخت دا واقعه وسوله، حقیقت دا دی چې زه به دا ووایم چې لکه د موږ پر وژو چې غر کښېښول سي په هر لحاظ، یعنی د وطن د هرې جانداری په حواله د هر چا شادی خو مشورو په غم د ځان د اورګډ اولو په حواله او خصوصا پښتون بیلټ بیا د ازمر سیمه د چکم د قبایلي دشمنیانو تضادات شکار ده په هغه کې خپل یو مثبت کردار ادا کولو په حواله او په لوی سر کې د خپل سیاست سره ځان تړلی ساتل د خپل فکر خصوصا د لالا شي لالا ته سزا ورکول سواله دغه سیاست او دغه فکر په هغه کې خپل ځان ته یو فعال رول ادا کولو په حواله. نو حقیقت دا دی هغه د بیانولو نه دي چې څونه بوج یا څونه کې تکلیف پر خاندانی طور خصوصا د ځان په حواله به زه دا وایم چې خاندان په یو ځای ساتل سره، قبیله په یو ځای ساتل سره، د علاقې په حواله خپل یو کردار مثبت کردار چې خلک یې ووایي چې واقعي دا یو مثبت کردار ول، او د سیاست په معنا په سیاست کې خپل ځان ژوندی پاته کول، په سیمه کې خپل یو کردار ادا کول د خپل ولس د 1957 په حواله. نو که زه دا ووایم چې زموږ هغه ژوند یکسر بدل سو، بالکل داسې بدل سو چې د مړه څخه بس انسان چې خوب ویني راپورته شو اوس په خوب کې خو سړی هر څه ترلاسه کړي انسان بادشاه هم سي انسان هغه هر مقصد ته ورسېږي د انسان په زړه کې خو چې راپورته شي بیا هېڅ شی نه وي نو حقیقت دا دی موږ چې د لالا د واقعې بعد زموږ په دا ژوند کې یو دی تبدیلي راغله چې مقصد هغه د بیانولو نه د په الفاظو کې هغه نه بیانېږي چې موږ څونه ذمهوار سو څونه بوج په موږ پروت دی او په څه طریقه یې موږ سرته رسو یا لګیا یو
او بیا چې تاسو مخکې مو وویل لکه تاسو د قبایلي مشر په حیث باندې بیا پګړۍ تاسو ته وتړل سو بیا تر هغه وروسته زموږ په سیمو کې خاص کر چمن او په دې شاوخوا سیمو کې د قبایلي بدیو تاسو ذکر وکړ تاسو ډېرې روغې جوړې هم وکړې لا هم ډېرې داسې بدۍ شته چې هغه روغې نه دي سوې څه په پام کې لري چې آیا هغوی ته هم هڅه کوي چې دغه لویه لویه بدۍ له منځه ولاړې شي
خدای نور خان حقیقت دا دی چې زموږ د وطن خصوصا د قبایلیت په لاره کې دومره تباهي او بربادۍ ته تللی دي استاد ذکر وکړي حقیقت دا دی موږ ته بعض کله ناکله بعضې خلک وایي یاره تاسو ډېر ښه کردار ادا کوي تاسو ډېرې روغې جوړې وکړلې لیکن زه به درته وایم دا د هغه چې ګراوند ریئلټي ورته وایي زمینی حقایق ورته وایي که دا سړی وګوري نو په دې لړ کې موږ هغه په وړو کې د مالګې برابر کار هم نه دی کړی یعنی زموږ سیمه د قبایلیت په حواله د تضاداتو هغه انتها ته رسېدلې ده یعنی اوس په وړو کې به د مالګې برابر څه حیثیت وي چې موږ کردار ادا کړی بې شماره داسې بدۍ داسې تضادات داسې پېښې بلکې ځکه دا درته وایم چې زموږ په وطن کې اوس موږ دې سټیج ته رسېدلي یو چې باقاعده د یوې قبیلې خلکو دپاره د بلې قبیلې په لاره کې تلل چې دي دا یو قسم نو ګوریا جوړه شوې ده حتی کې خپل زنان هغه در هسپتال پورې چې د اولاد پر نه جوړی نشي رسولی
حالانکه پخوا داسې نه وو زنان او ماشوم سپینجرې دا بدیو کې هغه
بالکل هغه ته به هېڅ نه ویل کېده لیکن موږ یو خو ما درته وویل چې په دې لړ کې دومره کار کول ضرورت لري چې د هغه هېڅ انتها نشته بدبختانه به ورته وایي بدقسمتي به ورته وایي د سیاست په میدان کې زموږ په وطن کې د سیاست د لارې په سټیج خدا خبرې به سړی ډېرې کوي چې وطن دی وطن جوړول غواړي په وطن کې د خپل ښه سباون په حواله یو کردار ادا کول غواړي لیکن زه به دا ووایم چې دا ټیم زموږ وطن ته د هرې بلا د مخنیوي دپاره چې کومې پېښې په زموږ پر لوی کور افغانستان وسولې بیا کومې پېښې چې زموږ صبح پښتونخوا ته راشه وسولې خصوصا بیا په قبایلو کې وسولې فاټاس بیا هواري سیمې ته راشه وسولې یعنی هغه پړه لیکه خلک چې څومره نقصان دی نقصان یې ولور ورساوي زموږ په سیمه کې کچیرې کم نن آثار هم نه سبا ښکاره کېږي د کوم پېښ زوره چې موږ مخامخ یو که موږ د قبایلیت پر بنیاد د ورورولۍ لاس ولور نه کوي هغوی باندې خیب کلونه تیر کړل چې د تباهي او د بربادۍ هغه آخري حد ته یې ورسول پر موږ باندې په میاشت کې به موږ تباه کړي هغه په وجه د دې چې موږ ودی سټیج ته رسېدلي یعنی خپل د ورور سره ضد ما دا پوزیشن دی چې په منځ کې یو ورانکار راځي په لوی سر کې هغه زموږ د دواړو دښمن دی هغه دواړه ما او د خپل ورور د دې وطن بې دخل کول غواړي دلته هغه خلا دی کوشش کی چې د وطن سړی ختم کی فارغه کی د وطن هغه خلا دی بیا خپل د انتیا پسندانه او دهشتګردانه سوچ پر بنیاد باندې ډکه کی اوس په دې صورتحال کې هغه اول دا کوشش کی چې یو ته به د بل په مخالفت کې وژه ورکړي او دې بل ته به د دې بل په مخالفت کې وژه ورکړي بد به خدای مکز ما اوستای کردار به بل ادا کړي مرګ به بل څوکي ورانېدل به بل څوکي خو زه به په دې خوشحاله یم چې خدای نه خسته زما بدیدار خدای نور د مینځه ولاړی خدای نور به په دې خوشحاله چې زما بدیدار اصغر د مینځه ولاړی دا ټیم خپل د خاورې په حواله مجموعي طور کسړی لږ موږ سوچو کو زموږ پر دې سیمه باندې زموږ د مذهب په نامه سیاست کوونکي خلک د کام په نامه سیاست کوونکي خلک د هر څه څخه زیاته اړتیا زموږ وطن زموږ د وطن دغه قبایلي ستونزې د حل په حواله لري په کار دادی په دې کې کردار ادا شي خصوصا زموږ د سیمې زموږ د وطن هغه مذهبي قیادت یا هغه سیاسي قیادت کاغه د کام په نامه وي کاغه د وفاق په نامه وي او کاغه د مذهب په نامه وي هغه په کار دادی په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې ډیر مطلب ما در ټول په ننیوي پسل کې 1% کار به موږ کړی ننیوي کار پر مځکه پروت د خلکو بدی او دښمنۍ په خپل ځای پاته ستا
یو خو زموږ قبایلي بدی دی او یو بل پښتانه تر پیدا سو چې تاسو د یووالي ذکر وکړ تاسو د اتفاق ذکر وکړ خو یو لوی پښتانه چې له تاسو هم کوي او د پښتنو یو بل ملت پال ګوند پښتون خامل لوامي ګوند لا غوي هم کوي مزه به له تاسو تل توکم چې تاسو را سره یاست دوی دوه په منځ کې د بلوچستان په سطح کې موږ ذکر وکړو ډېر اختلاف سره لري، سره نږدې کېږي نه، په لویه سطح باندې هم سره لري دي. ولې داسې دي؟ ولس دا پوښتنه کوي چې ولې سره لري دي، له یو بل څخه نفرت او کرکه ولې ده؟ حالانکه خبره خود دواړه یوه ده، هدف د دواړو یو دی، ولې داسې سره لري یاست؟
په دې لړ کې دا خبره وکړم، خدای نور خان، اوس که زه چونکې د عوامي نشل ګوند سره ډایرکټ تعلق لرم، زه د دې ګوند صوبایي صدر یم، نو زما هره خبره به خدا نه خسته ستا په نظر هم او د دغه مرکې اورېدونکي هر سړی به دا په نظر کې ایږدي چې خدا نه خسته سي اصغر، خو چونکې د یو ګوند مشر دی هغه به لازمې د ځان دفاع کوي، دا بل ته به ګوته زغي چې د دې وجه. خو زه یو د زړه خبره درته کوم، دا به کېدی شي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ملګري به هم دا مرکه واوري. ډېر په شا په ماضي کې نظم چې په شا څه سوي دي، ولې سوي دي، نه پولې مات سو چې د پښتنو نه بلکې د ټولو مظلومو قومو په پاکستان کې یو مشترکه پلیټفارم و، رهبر تاریخ خان عبدالولي خان د هغه مشري کوله، څه وجوهات و چې نیب مات سو، دلته د بلوڅ دښمنۍ په ضد باندې سیاست وسو. یعنی هغه ټینګ کې به ولي خان ویلې چې زما د بلوڅ جنگ نسته، بلوس په خپل ځای محرومه دی د خپل حق او زه په خپل ځای محرومه، نو اول به موږ یو ځای کیږو، موږ به یو قوت جوړیږو، دغه قوت پر بنیاد به دغه زوروره زه او دوی دواړه خپل یو څه ترلاسه کوو. خو دلته ډیر تیز سیاست وسو، په دې لړ کې ډیر جذباتي سیاست وسو، په اویا یو اویا کې نیپ مات سو، دغه په ضد باندې دلته د ضد بلوڅ سیاست روان سو. نن 15 کاله بعد هغه غوث بخش بزنجو چې د خپل بلوڅ قومي تحریک د قیادت مشري یې کوله، ولی خان ورسره ناست، خپل یو حیثیت یې دی په دې خطه کې. یعنی هغه تغاړي شولو ته دا خلک تیار نه وو، پښتونخوا ملي پارټي خلک. نن د هغه د شاګردانو شاګرد ډاکټر مالک بلوڅ سره په ناسته باندې غاړه وایست، خو تبای خوس والا یو خبره ده. زه دا خبره لږ وضاحت په دې کول غواړم چې دا به ډېره دنیا کېدای شي مشال ریډیو اورېدونکي خلک بیخي ډېر دي. دویمه خبره ده، لنډه خبرې به بل دې ته راسم، دلته د پی ان ډی په نامه پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس په نامه باندې چم پیل پکې عوامي نېشنل پارټي کړی و، اول قدم اسمنیار ولی خان پکې اخیستی و. د پښتونخوا نېشنل ډیموکراټیک الاینس په نامه باندې د پښتنو د اتحاد یو بنیاد کېښول شو چې په هغه کې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي پارټي شامل و. بیا باقاعده د دواړو ګوندو خپل د مشرتوب په لیول باندې وو کسان کمیټې جوړه کړ، خپل د خپل یو عیني شکل ورک، باقاعده یو عین منشور یې ورله جوړ کړ. امکان د دې و چې دا به انضمام ته تلل، د بد مرغه په پاکستان کې چې ایمرجنسی ولګېد، د ایمرجنسی په نتیجه کې چې ولو، یعنی دا ټیم چې ایمرجنسی لګیږي، اسفنیار ولی خان د پی ان ډی مشر دی، محمود خان یو قسم ورسره ډیپټي چیرمین ورته ویلې سي، د مشرتوب په سب کې و، خو مشر یې چیرمین صدر د پی ان ډی اسفنیار ولی خان. چې کوم ټیم مشر په ایمرجنسی لګی، محمود خان په کوټه کې نظر بند کیږي، اسفنیار ولی خان چې دی په 400 کې نظر بند کیږي. په دغه نظر بندی کې اسفنیار ولی خان یو ورځ بعد خوشی کیږي، نظر بندی پورته کول کیږي، محمود خان یو ورځ مخکې په کوټه کې د نظر بندی راوځي. په دې کې محمود خان سګزی باقاعده پریس کانفرنس کوي او دغه فیصله کوي چې د مشرف فوجي جرنیل په موجودګۍ کې په ملک سره انتخابات کې لوري سنه پکې اخو، دغه د انتخابات ډیټ اعلانیږي، د مشرف په دور کې تاریخ اعلانیږي، جواز شش جوړی وای چې په لندن کې آل پارټیز مشترکه اعلامیه دغه ده چې د هغه اعلامیه کې دا ویل کیږي چې مشرف په پاکستان کې صدر وي یا جرنیل وي، نو د ده په موجودګۍ کې موږ انتخابات نکو. په کار خدا و د خوش کېدو سره سم اسفنیار خان په خپل ځای را خوش شوی، څلورم ورځ تقریبا دغه نظر باندې پور شو. په کار خدا و چې د پی ان ډی ناسته شوی، پی ان ډی د خپل پلیټ فارم سره دا فیصله کړې وای چې په انتخاباتو کې څه اخلو که په انتخاباتو کې څه نه اخلو، خو دوی پیسلا د مخه وک. حقیقت دا دی عوامي نشل ګوند خپه هم سول، پریشان هم سول چې دا خو زه تو خو مشترکه پلیټ فارم یو د ټیم مشرتوب د اسفنیار ولی خان په لاس کې دی. په کار خدا د داناست سوي ولای مشوره سوي ولای، د مشورې په نتیجه کې چرڅ کېدل.
دا خو ګوره تاسو د مازی خ د تیر وخت خبر وکړې، هغه وای وای پښتنې متل کې وای چې تیر سو هیر سو. په آینده کې داسې څه امکانات شته چې زه به د بلوچستان په سطح باندې د جنوبي پښتونخوا په سطح باندې خبره وکړم چې تاسو سره نږدې سي، داسې څه په پام کې لرئ کنه؟
بالکل شته، بلکې ضرورت یې شته.
ضرورت خو ډېر دی
کنه؟ ضرورت یې شته، پښتانه بل لار نه لري بغیر یوالي. خو حقیقت دا دی یوالي په ګټو نه کیږي، د یوالي هدف باید دا نه وي چې زه د عوامي نېشنل ګوند د لارې د پښتونخوا ملي پارټي سره د پښتنو د یوالي په لار کې تک کول غواړم، نو زما به په نظر کې ګټي کاغه سیاسي وي کاغه حکومتي وي، نو زما به په نظر کې بس همدغه ګټي چې زه چوکۍ نه پکې غواړم، زه د سیاست د لارې د سټیج د لارې چاته دا وشکار کول نه پکې ګورم چې زه څونه کې ګټمن سولم یا زما مخالف ما څونه تاوانی کی ګټه به موږ دغه شمارو چې موږ په دې وطن کې د دې روانو پیښو مخنیوي چې پاک زما وطن بربادي زما اقدار د منځ ځي زما مشرتوب د یعنی چې په وطن کې ورانېدلی نو زه به سیاست چیرې کوم که چیرې په اخلاص باندې دغه جذبه مخ ته راشي هیڅ مشکل نشته بالکل کېدلی شي باید چې سبا کېږي نن اوسي
یوه پوښتنه نسم ویلی چې تاسو یوه کم کینه وکم په تېرو ورځو کې ما په همدې مرکه کې له اورنګزیب قاسي صاحب سره مرکه کړې وه او په هغې کې بیا هغه یو دا ویلي وو چې ما عوامي نشتل ګوند ما ورته ویل چې تاسو ولې پرېښو هغه وایي چې ما په ډیورنډ کرښه باندې پرېښو هغه وایي چې په تینک ټینکس کې یو داسې اعلان وسو چې اسفندیار خان ما ته وویل چې د ډیورنډ کرښه اوس له باچا خان سره او له خان عبدالولي خان سره شخص په قبر کې تاسو شاید هغه مرکار ودلی تاسو چونکې د مرکزی مشرخونه خود سبیه په ساته باندې کې راتوې چې آیا همدا سید او منسل ګوند هغه د لارو بر هغه سیاست پرې شې دی خالي وایي پاکستاني سیاست کوي کنه
ګور خو نور خان زبیو خبره درته وکم یو خو د اسفنیار ولی خان په حواله د باچا خان د تحریک د یوسف پای په حواله هم دا خبره کول چې چا کړی د ماته مناسب نشکاره کیږي سو کیږي عوامي نېشنل ګوند د دې په حواله خپل د منشور د لارې یو ډېر واضح پلان لري د عوامي نېشنل ګوند ډېر واضح ناره چې لارو بر یو افغان دا ډېر واضح ناره لري اوس دې سړی ته ماته خو بالکل دا کوم ملګری چې تا نوم واخیستې ماشومانه غوندې جواب ښکاره کیږي چې عوامي نېشنل پارټي دا ټیم د پښتنو د لارو بر افغان بزور تویم د مشرتوب په حواله ډیر کداور ډیر لوړ شخصیت اسفنیار ولی خان څخه دغه خبره منسوبه کول چې دا وویل او بیا د تینک ټینک په اجلاس کې وویل نو دالته نو نه چې ویلې یوازې د دومره ټینک کوم پرسته وولو نور دا نور ټول ودته چې دی خدای نه کسته خدای مکه مفاد پرسته یا نور څه ښکاره سول چې هم بس دی پات سولو چې دول زما بنیاد سره دغه پر دغه بنیاد باندې ما بیلتون ځنی وکی دا ډیر کوچنی خبره ده عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د یووالي په حواله ډیر لوی مبارزه لري ډیر لوی فکر لري او سوال دا دی یو خبره به درته وکم ما بخښنه دی هغه انټرویو کې د یو سیاسي ورکر په حیثیت دومره کې هغه د پښتنو خبره د لیکي وتلي خبرې په کار نه چې سړی په خپلو مشران خپل خو پرېږدو سړی په پښتنو په دښمنانو پسې هم نه کوي داسې در چوکاټ وتلي خبرې زه خدای نور خان ستاسو د دې ریډیو د لارې ټول پښتنو سره دا سوال کول غواړم چې آخر کومه ګناه د عوامي نېشنل پارټي کړې ده په اقتدار کې ولا هم شهیدان زموږ پراته او ویني پر موږ تویدې سیاست په دې وطن کې د کام په نامه ډیر خلک یې او چې نن په اقتدار کې نه یې نو هم موږ متاثر یو هم موږ هغه خلک یو چې هر ځای ته ځو موږ هم پریشان موږ ته ناست خلک هم پریشان هم داغه سپین ژیری داغه ځوان چې تا نوم واخیستې چې زموږ ملګری یو نو هغه کومه ګناه د کړې و چې دته دومره ترټ وشو دمکی وی د کور نو سره وتلی چې د موږ نن بیل سلو نن د جنا روډ په هر کیفی کې د ناشت په غیر غاړه په غیر څه تکلیف نو بس پښتانې دې پر دغه باندې سوچ وکړي چې عوامي نېشنل ګوند د چا پر سر باندې ولې د دومره در په دری ښکار ده
اسخر خان څخه صاحب د مرکی په پای کې که پښتنو ته یو پیغام تاسو ولرې نو هغه پیغام به څه شي
زه خو ډیر ورکو غونډې سیاسي کارکونه د نولې لیډر نه پښتنو ته پیغام ورکوم بس خپل د سیاسي ورکر په حیثیت د پښتنو خبره ده چې څومره مخوله ده د غونو په کوچنی پیغام پکې بیان کوم زه به دا ووایم حقیقت دا دی یووالی د پښتنو ضرورت دی دا ټیم د پښتون افغان وطن پر خاورې کوم حالات دا خو یو شرط دی خو په دې شرط کې ورسره پښتانه باید خپل دوست او دښمن وپیژني خپل خواخوږی او خپل بدخوا باید وپیژني هغه که په پښتو ژبه کې وي هم هغه که د کاکا زوی وي هم او هغه که د خپل جیبی او د خپل لباس څخه سخت کې د بل کام او د بل سر تعلق لري هم پښتنو مار خوړلې پدې دي که زما په وطن کې یو څوک ما د کام په نامه خوږی ما زله تقسیمي پایده بل ترسي کاغه د دین مبین اسلام په نامي او کاغه زما په شکل کې کاغه عوامي نېشنل ګوند وي کاغه په عوامي نېشنل ګوند کې یو د یو سیاسي ادنا ورکر په حیثیت اصغر وي باید پیژندل وي وسی ټول عمر کامونه هغه وخت خپل د یو پرامن اسوده خوشاله ژوند غینتیات رسیدلی سي چې هغه په خپل کور کې دننه پیژنګلوي د دیونه کې چې د دې کور د 652 په حواله څو کم رور تمامیج او خدای مکه د کم رور د لاس په دې کور کې ورانې دل کېدلی سي نو پیژنګلوي او اتحاد زما په خیال کې پښتنو دغه دوه شیان په ځان کې راوستل، نو پښتون به بیا هم هغه رنګ د تاریخ ستر با عزت پر د پوښه کام جوړیږي کوم چې تاریخ دی.
د عوامي نشتل ګوند صوبای صدر اسخر خان اڅکزی صاحب له تاسو څخه ډېره مننه چې په مشال خپرونه د مشال مرکه کې مو برخه راسره واخیسته.